د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شبر ساسو کوربایم په تخنیکی برخه کې امانه مرزا را سره مرستان دوی ته السلام علیکم دا خبرونه په منځنۍ چپ د 12 شپږنی په افغانستان کې خبري شي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 هم نیولای شي تر خبرونو وروسته د ناتو د عمومي منشي څرګندونې لرو چې په افغانستان کې د داعش حالو ځلو ته اندېښنه څرګند کړې ده خبرونه سالی محمد سالی اوروي
په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو له کبله د داعش 14 غړي وژل شوي د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د یو محصل د وژنې په اعتراض مظاهره وسوه هند او پاکستان د یو بل سفارتونو د ډیپلوماټانو د وستلو اعلان وکړ پتیرو څلور وشت ساتونه کې د ننګرهار ولایت په چیرګام او چین ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو له کبله د داعش ډلې 14 غړي وژل شوي چې یو پکښې د ډلې روزون کړي د ننګرهار د والی وایان اتاوله خوجانی ازادي رادیو ته ویل چې د داعش ډلې دغه وژل شوی روزون کړي د پاکستان تبع دی
پاتیر ولسوالی کې کورونا یو ځانګړي ځواکونه عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې یو ځانګړي روزونکو چې د پاکستان هیواد دی دا وژل شوی یو شمیر وسلې هم تخریب شوې دي په چراګام ولسوالی کې په بیلابیلو سیمو کې دیګا بریدونه شوې دي د دې بریدونو په پایله کې ډیر لس داعش وسلوال وژل شوې دي
د ولی وایان وایي چې په دغو بریدونو کې ملکیانو او افغان قواوو ته زیان نه دی اوښتی بلخوا دفاع وزارت وی پتیرو څلور وشت ساتونه کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په روزګان او هرات ولایتونو کې نه تنه وسلوال طالبان وجل سیوی دي دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په هغې اعلامیه کې چنه خبره کړې راغلي چې شپږ وسلوال طالبان د روزګان ولایت په چوري ولسوالۍ او درې نور د هرات په شینډن ولسوالۍ کې وجل سیوی چې یو یې د هغوی سیمه ییز قومندان وو ویل سیوی چې په دغو عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتیری هم وجل سوی دی بلخوا په لغمان کې د پولیسو پر پوستا د وسلولو حمله په شاته تمبول سوی ده د والی ویاند وی چې دغه ډلېز بریټ تیرش په د کابل جلال آباد پر لوی لار په خیرو خیلو سیمه کې پر یو پوستا وسو سرحدي ځواک ازادي رډ تول چې په دې نشته کې د وسلولو یو قومندان لخپل اوراره سره یو ځای وجل سوی ده
پدغه بریټ کې د مخالفینو یو مشهور قومندان چې البته د تورغر د جبهې عامر هم دی اکرام نومیږي وژل شوې ده او د اکرام یو راره د مرجان کوم هغه هم پدغه بریټ کې وژل شوې چې دوه نفر وژل شوی او دوه نفر شدید زخمیان دي
د ولی وایان ادعا کوي چې د وژل سوی وسلواله مړی د افغان قواو سره دی د غزنی چرواکی وی تیرش په ګیلان ولسوالی کې د تلسو محلي پولیسو د وژل کېدو مخنیوي وسو دغه ولایت چرواکی وی د طالبانو دوه نفوذي کسانو غشتل دی وی پوسټي اتلسو پولیسو ته په خړو کې زهر ورکړي چې دغه پلان یې شان کړی سو د غزنی د ولی ویان جاوید سلنګي ازادي رادیو ته ول چې د پیښه په تړاو د دولت ضد وسلولو دوه نفوذي کسان نیول سوی دي
دوی غختل د هغه زهري مواد په واسطه چې د پولیسو په خړو کې اچولې او دوی لمنځه یوسي خو پولیس له دې قضیه خبر شول او هغه خوړی و نه خوړل د غاتلس کسان روغ رمټ دي دوه کسان احمد شاه او داوود چې په دې پوسټ کې د وسلوالو نفوذ لرونکو کسانو نیول شوی دي
د غزنی چرواکی ویل نیول سو کسانو پښتنې ګرويژنې روان دي د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د یو محصل د وژنې په اعتراض مظاهره وسوه مظاهره چانو د وژل سی او محصل لاکسونه لزان سره لیږدول او شارونه ورکول چې عدالت غواړي ازادي رادیو د خبريال په حواله د بامیان اوسیدونکو محمد رحیم د غور پانتون د اول کال محصل وو د غور کابل د لوی لارې پوجدو کې دوی میاشتې مخکې له څلور نورو محصلانو سره ونیول سو محمد رحیم پرون د برمتنیون کله خوا په دز وژل سوی دی په دې مظاهره کې زونو ګډونوانو ګډون وکونکو ویل چې د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي په دغه ولایت کې قومي او مذهبي شخړو ته لمن ووهي ویل کیږي برمتنیونکو د دغه محصل د خوشکولو په بدل کې د ولکه افغاني غشتنه کوله نړیوال بانک د افغانستان د پراختیا لمړیتوبونو د ملاتړ لپاره د 160 میلیونو امریکایي ډالرو مالی مرستې ژمنه وکړه د دغه بانک په هغه اعلامیه کې چې نن خبره کړې راغلي چې د دغه 160 میلیونو ډالرو مالی مرستې 100 میلیونو ډالر به د اساسي پروژو او ټولنیزو خدماتو په برخه کې ولګول سي په مرسته به 3 میلیونه او 4 لکه افغانانو ته د تشاک او بو اسانتیا برابر سي د اعلامیه په حواله 100 میلیونو ډالر نور مرسته به د مالی سکتور په غشتلي کولو مصرف سي د ملي امنیت عمومي ریاست څلور کسان د جالي پیسو د لیشت په تړاو نیولې دي. دغه ریاست له خوا رسنیو ته په لیږل سوي ویډیو او اعلامیې کې ویل سوي چې دغه کسان په کابل کې هغه وخت ونیول سول چې غوښتل یې څلور لکه او شپږ څلوېښت زره افغانۍ او پنځه زره ډالره په مالي راکړه ورکړه کې وکاروي. دغه نیول سوي کسان ادم خان، عبدالکریم شاهین او عبدالبصیر نومیږي. د نیول سوو کسانو له ډلې عبدالبصیر وویل
ادم خان زنګ را وهوې ویل چې یو چاته لشمیره ورکوم هغه لزان سره راواله. ادم خان ته ورغلم شل زره روپۍ راکړي او ویل چې دا کاسې رانی سي. زه چې ورغلم هلته د ملي امنیت کارکونکو ونیولم.
ملي امنیت وایي نیول سوو کسانو د تحقیقاتو په وخت کې پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د بغلان ولایت خنجان ولسوالۍ ته نږدې په یوه ټرافیکي پیښه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان سوي دي. د بغلان د روغتیا ریاست د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر شاه محمد هوفیانی ازادي راډیو ته ویل چې نن تر غرمې مخکې یوه بس او یوه تیز رفتار موټر سره ټکر کړی دی. د ده په خبره چې ټپیان روغتونونو ته لېږدول سوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. هند او پاکستان د یو بل سفارتونو د ډیپلوماټانو د وستلو اعلان کړی دی. دواړه هیوادونه د اقدام په داسې حال کې کوي چې په لنجمن سیمه کشمیر کې د دوی ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ زیات شوی دی. هند پرون ویل چې په نیو ډیلی کې د پاکستان د سفارت یو کارکونکي ته چې د جاسوسي فعالیتونو په تور یې د لنډې مودې لپاره توقیف کړی و، له هندوستان څخه د وتلو امر وکړ. هندي مقاماتو د محمود اختر له خوشې کولو وروسته نوموړي ته ویلي چې نن باید له دغه هیواد څخه ووځي. پاکستان بیا پر خپل ډیپلومات لګېدلی تور بې اساسه بللی او په ځواب کې په اسلام آباد کې د هند له یوه ډیپلومات سوجیل سنگ څخه غوښتنه کړې چې په څلورویشت ساعتونو کې له پاکستان څخه ووځي. د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ وروسته تر هغې زیات شو چې وسلولو په تیره میاشت کې په کشمیر کې د هند د پوځ پر یوه پوځي اډه برید وکړ او نونس هندي سرتیری ووژل. په آذربایجان کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په هغو عملیاتو کې دوه مشکوک تروریستان وژلي چې د دغه هیواد په څو برخو کې ترسره سوي دي. د آذربایجان حکومت نن ویل چې دغه عملیات په تیرو دوو ورځو کې د قفقازي جماعت په نامه جنایتکاري او سختریزي ډلې د غړو د نیولو په هدف سوي دي. د چارواکو په خبره د دغو عملیاتو په نتیجه کې یو مشکوک کس نیول سوی هم دی. دوی نه دي ویلي چې دغه دوه مشکوک کسان چیرې وژل سوي دي. په فبروري میاشت کې په آذربایجان کې اته کسان په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یادایش لپاره د جنگ په تور نیول سوي وه. او د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی یوې کمیټې هغه پریکړه لیک تر رایه ورکړه چې پر اټومي وسلو د بندیز پرې وتړون د مذاکرو پیلولو ته زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې اټومي ځواک لرونکو هیوادونو د دغه پریکړه لیک مخالفت کړی دی. دغه پریکړه لیک چې د اتریش، ایرلاین، مکسیکو، نایجیریا، جنوبي افریقا او برازیل په غوښتنه ترتیب سوی، یو سلو درویشت هیوادونو مثبتې او اته دیرشو نورو مخالفې رایه ورکړې. موافقو هیوادونو پر یوه نوي تړون په مارچ میاشت کې د مذاکرو د پیل غوښتنه وکړه. دغه هیوادونو د اټومي وسلو د کارونې له کبله پر مصیبت پارونکو بشري عواقبو ژوره اندېښنه څرګنده کړه. خو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پنځو اټومي ځواک لرونکو هیوادونو له ډلې څلورو لکه بریتانیا، فرانسې، روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو دغه پریکړه لیک ته مخالف رایه ورکړې، خو چین، هند او پاکستان خپلې سپینې رایه وکارولې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د خپل ځواکونو د حضور د اهمیت په اړه خبرې کړې. وړاندې د ینس ټولتنبرګ د دې څرګندونو جزئیات ترکوه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د القاعده په اړه وایي
القاعده په افغانستان کې ښکاره چې داسې مشروط وي داسې فعالیت نه لري.
د امنیت په ارتباط مو په بلخ کې هم د بی امنیو له زیاتی دوه خبرو
دلته چاربل کې طالبان شته وخت نو وخت راځي موږ جوړوي.
د ولسوالۍ کالدار هم طالبان سلا دارن، خصوصا از طرف شاو مې بشتر مردم آزار میته.
خوستیان له حکومت یو لړ غشتنه لري. په دې خبرونه کې مو لدی هم خبرو چې اسلام آباد غوړي د سن په صوبه کې د شرابو یو سلو شپېته دوکانونه وتړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش مشي القاعده کوي. مخکې تر دې چې په دې اړه جزئیات درکړو، د ناټو د عمومي منشي څرګندونې لرو. ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د داعش فعالیت هلته د دوی د ماموریت اهمیت روښانوي. ستولتنبرګ دا خبره د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په بروکسل کې وکړه. جزئیات فرشتي جلالزی پراپور.
د ناتو عمومي منشي ان سولتنبرګ پرم په بروکسل کې د دې تړون او د اروپאי اتحادیه د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو ترغونډي ورسته وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش حضور او فعالیت هلته د ناتو د حضور پر اهمیت ټینګار کوي. سولتنبرګ د خبرې د داعش پر ضد په مبارزه کې د ناتو تړون د فعالیت د څرنګوالي او اهمیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې کړی دی. هغه ویلي ناتو تړون د داعش او تروریزم پر ضد په بیلابیلو ډولونو مبارزه کوي او په دې اړه د نړیوالو مبارزې ته یې اوژور کړی ده. د ده په وینا د ناتو ټول غړي د داعش پر ضد په مبارزه کې د نړیوال ائتلاف سره همکاري لري چې په افغانستان او عراق کې فعالیت څرګندوي. هغه وویل چې په افغانستان کې د دوی موجودیت چې د دې تړون تر ټولو ستر پوځي ماموریت د نړیوال تروریزم پر ضد د دوی د مبارزې یو برخه ده. هغه څرګند کړ چې په افغانستان کې د داعش حضور پر دې ټینګار کوي چې ناتو باید په افغانستان کې وي او هلته د دې تړون موجودیت څومره مهم دی. د امریکا د بارونو چارو د وزارت ویندوی جان کیربی هم څرګنده کړی چې امریکا هیڅ کله د دې خبرې لمنلو انکار نه دی کړی چې په افغانستان کې د داعش فعالیت د اندېښنې وړ دی او هلته د حضور د پراختیا لپاره د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان نیکلسن د امریکا له NBC ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې تروریستي ډلې په افغانستان کې د خلافت جوړولو هڅه کوي. هغه ویلي وو چې تروریستان په افغانستان کې د خراسان خلافت رامنځته کولو لپاره فعالیت کوي، خو جنرال نیکلسن ټینګار کړی وو چې دا یو غیر افغاني حرکت دی او دوی ته څرګنده شوی چې بهرني وسلوال او وسلوالی ډلې لکه د ازبکستان اسلامي تحریک له داعش سره یو ځای په افغانستان کې د ځان لپاره د پناه جوړولو لپاره کار کوي. خو د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ پرون وویل چې په افغانستان کې د دوی د فعالیت اهمیت ته په پام به دوی د دې هیواد وضعیت له نږدې څاري. هغه وویل چې که څه هم د دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه په کومه اختصاصي غونډه نه درلوده، خو په عمومي ډول یې د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. هغه وویل چې په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او دوی پوهیږي چې بیلابیلې تروریستي ډلې هلته فعالیت کوي، خو په عین حال کې هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وروستیو کې ډېر پرمختګ کړی دی. یان سولتنبرګ وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو خپل مسلکي چلند، ښه قابلیت او د تروریستانو پر ضد مبارزې ته خپل تعهد څرګند کړی دی. سولتنبرګ ټینګار وکړ چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت ختم شو، خو له هغه راهیسې د افغانستان امنیتي ځواکونو په خپل فعالیت څرګند کړ چې وسلوال طالبان یا نوري وسلوالې ډلې د پراخو سیمو د نیولو توان نه لري او دوی په خپل د خپل هیواد د امنیت ټینګولو د مسؤلیت اخیستلو جوګه دي. یانس سولتنبرګ د ټولو خبرو سره پر دې هم ټینګار وکړ چې په افغانستان کې جګړه به روانه وي او دوی په دې مسله پوهیږي او وی ویل چې د دې لپاره به دوی تیار وي، خو باور لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د تروریستي ډلو په شاتمبولو توان لري.
له فرشتي جلال زی په مننه د افغانستان د دفاع وزارت څرګندونو ته مخه کړو. د افغانستان دفاع وزارت وایي له داعش او طالبانو سره په افغانستان کې القاعده مرسته کوي. د دغه وزارت وایي دولت وزیرینن په کابل کې ازادي رډو ته وویل القاعده ته به اجازه ورنکړي چې یو ځل بیا په افغانستان کې روسنځایونه او تروریستي مرکزونه ولري. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي القاعده یو خطرناک او پیچلې شبکه ده چې کولای شي یو ځل بیا ځان منظم کړي او افغانستان او نړۍ ته ګواښ پیش کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې د القاعده شبکې ښکارا روزنځایونه نه دي موجود او که یې په اړه معلومات ترلاسه سي نو په خپل وخت به یې پر وړاندې اقدامات وسي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو، داعش او نورو تروریستي ډلو سره مرسته کوي.
القاعده په افغانستان کې ښکارا چې داسې مشهود وي داسې فعالیت نه لري. اوی د پردی ترشاد د طالبانو سره مرسته کوي، د داعش سره مرسته کوي، د نورو تروریستي ډلو سره مرسته کوي او زمينه ورته برابرۍ. مګر زمونږ تاسو ګورئ چې موږ هر چې ته دوی مرکز وګورو یا د دوی تحرکات وګورو اوی لمنځه وړو، دوی چې هر څه غواړي مګر موږ اجازه نه ور.
دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د تیرې یک شنبه په ماښام د کونړوله د غازی آباد ولسوالۍ اړوند د هلګل په دره کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د القاعده شبکې دوه مهم غړي له شپږویشت وسلوالو سره ووژل سول. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک ویلي چې دا دوه کسان د افغانستان په شمال شرق کې د القاعدې مشر فاروق القحطاني القطري او بلال العتبي وو. د کوک په خبره فاروق القحطاني په افغانستان کې د القاعده لپاره د امن مرکزونو د جوړولو لپاره موظف شوی وو. بلخوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له داعش او وسلوالو طالبانو وړاندې له القاعده سره وجنګیږي. د دغه جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي خالد پښتون ازادۍ راډیو ته وویل القاعده شبکه د داعش او وسلوالو طالبانو تر شا ولاړه ده او هغوی رهبری کوي.
زه یقین لرم چې افغانستان حکومت په هماغه اندازه چې د طالب او داعش په مقابل کې جنګیږي په هماغه اندازه باید د القاعدې په مقابل کې وجنګیږي، ځکه د القاعده چې ده همیشه د رهبری په مقام کې ځای لري، هم د طالب او هم د داعش. موږ همیشه لیدلي چې القاعده هم د طالب سره ملګري وو او هم د داعش شاته.
القاعده شبکه چې د اسامه بن لادن په مشرۍ فعالیت درلود په امریکا کې د 2001 میلادي کال د 11 سپتمبر له حمله وروسته په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف لخوا سخته وځپل سو او زیات شمېر جنگیالي له افغانستان څخه د عراق او سوریې جګړې ته ولاړل. د دغه ډلې مشر اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال کې په پاکستان کې د امریکایي ځانګړي ځواکونو لخوا ووژل سو او اوس یې رهبری د هغه مرستیال ایمان الزواهری کوي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون وای القاعده یو منظمه خطرناکه او پیچلې شبکه ده چې کولای شي یو ځل بیا ځان منظم او نړۍ ته ګواښ پیښ کړي. د امریکا د پوځي چارواکو په خبره امریکایي جنگي الوتکو سکل په افغانستان کې شاوخوا 200 هوایي حملې کړي چې د داعش تر څنګ د القاعده جنگیالي هم په نخښه کړي او دا ډول حملې به په راتلونکي کې هم دوام ولري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوریدا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر دوه نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، البته تر دوه نیمو بجو مخکې تر دې چلند خبرونه خبره کړو. ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر رسیدلې سمسونه هم لولو، خو اوس به غور ته مخ کړو. د غور مرکز ته فیروز کوټ له هغه ځای د ازادي راډیو خبريال عبدالقدیر غفوري په ټلیفون را سره ده. نن په غور کې بیا مظاهره شوې ده. غفوري صاحب، دا مظاهره د څه لپاره شوید؟
اولی صبح امروز باز هم بدونه امو حوادث قبلی بازماندگان امو 31 نفر تیرباران شده و 6 نفر که هنوز هم مفقود هستن، یک بار دیگر خانواده های زنا، اطفال زنا، خانم های زنا، جمعی از باشنده های محل کوسی در شمال فیروزکوه آمده بودند داخل شهر با برپا کردن خیمه های تحسن و فریاد زدن. از حکومت خواستن تا عاملین این رویداد غم انگیزه که اعضای خانواده ازنا را ازنا گرفتن اینا را بازداشت به پنجه قانون بسپارن و همچنان تعدادی از اینها ادعا کردن که حکومت سلمگری کرده و در این قسمت بعد از بازداشت یا گروگان گرفتن ای افراد حکومت به جریان قرار گرفته و هیچ عمل کرده به خاطر نجات ازنا از خود نشان نداده و خواهان ایشان که باید از مسئولین اداره محلی در غور بازجویی صورت بگیره که چرا اینا خاموشی اختیار کردن تا اینکه سرنوشت از این مردم کلگی به کشته شدن بیانجامد.
غفوری صاحب، د افغانستان د حکومت چارواکو په کابل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغو کسانو پر ضد عملیات شروع کړي دي. ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې عملیات نه دي آغاز شوي، همداسې ده؟
بله بله، وعدهای صورت گرفته بود از مرکز، هم وزارت امور داخله هم وعده کرد که عملیات آغاز میکنند. در خود فیروزکوه دیروز در مراسم خاکسپاری اینا قمندان قلورزی 207 ظفر از زون غرب شرکت کرده بود. جنرال مایدین غور اینا هم وعده سپردن که تا ساعت 1 بجه دیروز گفتن کماندوهای ما برسیده در مرکز، ما عملیات خود آغاز میکنیم. ولی ظاهرا دیده میشه که اینا کلگی حرف است و تا هنوز هیچ عمل کرده از طرف نظامی های افغان به خاطر عملیات و یا خاطر سرکوبی و دستگیری از این مردم در ولایت آغاز نشده و صورت نگرفته.
اگه کوم شپاش کسان چې تر اوسه پورې تری تام دی او رکتی د هغه په باره کې ازادي راډیو معلومات ترلاسه کړی دي چې دوی وسلوالو لزان سره ژوندۍ پیولې دي او کنه خدای مکړه دا کسان هم وشلی.
اونوز هیچ اثرنوشت از اینا معلومات در دست نیست. گاگای افعات است بخش میشه که اینا در یک محل دیگه هم چند نفر از اینا کشته هستن و مفقود هستن، ولی اطلاعات دقیق و مشخص و یا از کشته شدن و زنده ماندن از اینا تا اونوز هیچ چیزی در دست نیست و مقامات حکومتی هم ما تلاش کردیم که تا نظر از اینا رو بگیریم و اونا هم دیگه باره جزیات ندادن که اینا در کجا هستن، هنوز هم زنده هستن و یا یکی کشته.
عبدالقادر غفوری مننه د ازادي راډیو خبريال وو چې د غور له مرکزه فیروسکو څخه له تاسو سره معلومات شریکول. یو دیش کسان درې ورځې مخکته د فیروسکو په شمال پلس کیلومتر کې وسلوالو وبشل او ویل کېږي چې شپږ کسان لا هم ترې تم دی او د هغوی برخلیک معلوم نه دی. یو بل امنیتي مسله راخلو، د بلخ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې عام ولس شکایت کوي چې ورځ تر بلې په سیمو کې طالب وسلوالو په نامنیو لاس پورې کړی او خلک ځوروي. د بلخ ولایت په کالداري شورتپې چهار بولک او چمتال ولسوالیو کې خلک شکایت کوي چې طالب وسلوالی په سیمو کې کله ناکله په نامنیو لاس پورې کوي او له خلکو په زور باج اخلي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریفه راپور لري.
د بلخ ولایت اوسیدونکي د نامنیو له زیاتوالي شکایت کوي او د محلي حکومت چارواکي د امنیت ټینګښت په بې پامۍ تورنوي. د بلخ ولایت په چمتال، چهاربولک، کلدار او شورتپې ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو حضور سبب شوی چې ورځ تر بلې د نامنۍ په اړه د خلکو اندېښنې او شکایتونه زیات شي. د یادو شویو ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دولت مخالف وسلوالو لخوا ځورول کیږي او کله ناکله یې په سیمه کې طالب وسلوال په نامنیو لاس پورې کوي. د چهاربولک او کلداري ولسوالۍ وطن اوسیدونکي رسول او ادریس یې پاړه داسې وایي:
دلته چهاربولک کې طالبان شته، وخت نا وخت راځي موږ ځوروي، خو خصوصا د شپې د خونه ډېر راځي او چون مغه د دوی موقع ده په مغه وخت کې موږ ځوروي. نو
دولت اقدامات کړي دي که نه دي کړي؟
دولت داسې کوم اقدامات تر اوسه دلته نه دي ترسره کړي چې موږ ډاډمن وګرځو.
د ولسوالی کلدارم طالبا سلا دارن، مردم آزار میتن، خصوصا از طرف شوم بیشتر مردم آزار میتن و طالب دولت کدام اقدامات نکرده برابر طالبا ازی که طالبا را از ولسوالی کلدار دور کنه یا از بین ببره.
د مزار شریف خاریان هم د جنایي جرایمو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې ورځ تر بلې د عامو خلکو پټې وژنې او اختطافونه زیات شوي دي. د مزار شریف اوسیدونکی صمیم یې په اړه داسې وایي:
مزار کې وضعیت خراب دی، هبل ورځ هم په انفجار کې په داریان مړه شول. تاسو ولیدل چې مکتب کې مالکان اختطاف کړی وو؟ دولت هم توجه نه کوي.
په همدې حال کې د بلخ پولیسو د امنیت عامر عبدالرزاق قادری وایي چې د دې ولایت په هیڅ وسیمه کې طالبان پټنځایونه نه لري، خو له ګاونډي ولایتونو څخه د طالب وسلوالو لخوا دا ولایت تر امنیتي تهدید لاندې قرار لري. قادری وایي چې د جوزجان له اخچه او فیض آباد ولسوالیو څخه د بلخ چهاربولک ولسوالۍ ته او د سرپل له سرحدي سیمو څخه د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ ته امنیتي ګواښ متوجه دی. د بلخ امنیت عامر په دې باور دی چې په مزار شریف کې له دې امله چې د پولیسو تشکیل کم دی، نو د جنایي جرایمو پیښې هم زیاتې شوې دي. عبدالرزاق قادری په دې اړه داسې وایي:
تعداد پرسونل پلیس که تامین امنیت بیشتر از تقریبا 2 میلیون انسانه که در بلخ زندگی میکنند، جوابگوی 100% تامین امنیت از نو شده بتونه، اینه ما بعید میدانم.
دا په داسې حال کې ده چې د امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چې په څه کم تېره یوه میاشت کې په مزار شریف کې د انفجاري حملو او پټو قتلونو له امله له شلو زیات ملکي وګړي وژل شوي دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
نن د اکتوبر 28 ده. ټاکل شوی ده چې د شانګهای د همکاریو سازمان د نومبر میاشتې په لومړۍ او دوهمه نیټه خپل 15مه غونډه په بشکک کې وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ګډون وکړي. فرشته جلالزی د اجرایي ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتنه ترې کړې چې افغانستان له دې غونډې څه هیلې لري.
د افغانستان لپاره د بحث موضوعات لومړی په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله ده. د افغانستان کې د تروریزم سره د مبارزې په هدف د سیمه ییزې همکاري ایجاد او افغانستان کې له اجازه شویو اقتصادي فرصتونو څخه د سالمې ګټې اخیستنې لپاره د شانګهای د غړو هیوادونو د همکاري او توجه جلب کړه. درې هغه عمده مسایل چې د افغانستان لپاره په دغه کنفرانس کې اساسي ارزښت لري او موږ هیئت به دلته یادونه کوي.
فیصل صاحب، د افغانستان لپاره د شانګهای دایمي غړیتوب څه فایده لري؟ یعنی
افغانستان صفتاً د دغه سازمان یو ناظر هیواد دی. طبیعي ده چې ناظر هیواد هغه ګټه چې دایمي غړي له دغه سازمان څخه ترلاسه کولی شي په اقتصادي لحاظ او په امنیتي لحاظ نورو هغه فرصتونه دی یو ناظر هیواد لپاره نشته. بینان د افغانستان تمرکز پر دې چې افغانستان هلته د کېدونکو فیصلو کې برخه ولري، دغه فرصتونه چې دغه سازمان له ادرسه د غړو هیوادونو لپاره په اقتصادي او امنیتي برخه کې چرته وي دي له هغو څخه ځنې ګټه پورته کړی شي. بینان موږ د افغانستان د بشپړ غړیتوب لپاره عریضه وړاندې کړې ده او په دې برخه کې کوم کرایټریا چې موجوده و کوم چوکاټ چې موجوده هغه پر کول لپاره مهم فکر نه فعالیتونه کړی دي او پرمختګونه هم شوي دي. هند او پاکستان هم د دایمي غړیتوب لپاره اړیکې ورکړي دي او وړاندیزونه کړي.
او تاسو به د شانګهای د هیوادونو لپاره کوم ځانګړی وړاندیز لري د داعش او په افغانستان کې د رواني بې امنیتۍ په وړاندې د مبارزې لپاره تاسو کوم وړاندیز یا کوم پروګرام ته ورته دوی ته وړاندې کوي کیا؟
په ټول کې د افغانستان حکومت د تروریزم پر ضد د همغږي د ایجاد په خاطر او هغه فعالیتونه چې د افغانستان حکومت او خلکو د تروریزم پر ضد کړي هغه قرباني چې موږ کړي دي پر دې مسایلو به بحث وي. او لوی هدف دا دی چې موږ د تروریزم د ماتې په خاطر د تروریزم پر ضد سیمه ایز همکاري حداقل د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په کچه ایجاد کړو تر څو اساسي هدف چې تروریزم محور دی حغه رسیدګي
وکړي. د افغانستان په حکومت کې د نن د مشکلات او د ځینی بیانونو چې خبريږي او ویل کیږي چې د هماهنګي او همکاري ضعیفه ده او اداري فساد دی. دا به ساسي په حضور د شانګهای په کانفرنس کې څونه اغیز وکړي او د افغانستان په ګټه پر پریکړه به څومره اغیز وکړي؟
دا به وکړل چې کانفرنس ته منتظر سوالې په ټول کې د هیواد داخلي مسایل یا د مختلفو سیاسي موضوعاتو په اړه د نظر اختلافات اغاز موږ کورنی مسائل دغه ډول ناست او کنفرانسونه د هیوادونو په سطح باندې مسائلو باندې بحث کوي نه د داخلي موضوعاتو باندې.
جاوید فیصل د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویند. د پنځم بي پورس د افغان ولسمشر د فوقلاده استاذ عبدالقیم کوچی په مشهد د مرکزی حکومت یو پلاوی خوست ولړ. هلته خوستوالو ځینې غشتنې له مرکزی حکومت څخه لرلې. نجیب الله الخیلی په اړه له خوست راپور لري.
د خوست قومي مشرانو او مدني فعالانو یو ځل بیا د ویغونډ لارې د افغانستان د مرکزی حکومت وغوښتل چې په یاد ولایت کې اقتصادي، ټولنیزه او ډیموګرافیکي سروې سره پیل کړي. د خوست مدني فعالانو او قومي مخورو یاد سرګندونې د پنځمه پورس په هغه غونډه کې وکړي چې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عبدالقیوم کوچی په مشرۍ د مرکزی حکومت د یو پلاوی په ګډون جوړه شوې وه. مدنی فعال نصیر احمد روخان د احصای مرکزی اداره لخوا د سروې بندیدل د خوستوالو پر وړاندې و بې عدالتي وبلله او ګواښ وکړ کچیر یاد پروسه له سره پیل نشي نو د دې خلکو د عکس العمل راتلونکي مسؤلیت به د مرکزی حکومت پر غاړه وي.
پرته له دې چې دلته کومه ستونزه موجوده وي، کوم نفر اختطاف شوی، څوک پکې وژل شوی وي، د دغه پروسې سره ملي برخورد نه وي شوی، د دې سره سمتي برخورد شوی وي، مهرباني دې وکړي ودی وایي او که نه وایي دا په هیڅ صورت منلو وړ نه ده چې پرون د احصایې ریاست په ډېرې سپینسرګۍ او په ډېرې بې شرمۍ سره زموږ څخه صندوقونه د موادو ډک کړل او کابل ته انتقال کړل. پروسه یې په نیمایي کې راته پرېښوده.
خوست والی حکم خان حبیبی هم راغلی پلاوی ته د یاد ولایت خلکو یو شمېر مشخصې غوښتنې وړاندې کړې. نوموړي د خوست په بېلابېلو سیمو کې د اوبو او برېښنا د څلورو بندونو، د ملي پولیسو لپاره د اساسي تاسیساتو جوړول، د غلام خان بندر ترانزیت او د خوست ولایتي سربستریز روغتون 200 بسترونو ته لوړول د خوستوالو د مهمو غوښتنو په توګه یادې کړې. د دې اقتصادي، اجتماعي او ډیموګرافیکي سروې د بهیر درول هم د خلکو د خفګان لامل وبلل.
د اجتماعي، اقتصادي او ډیموګرافیکي سروې موضوع د جناب ډاکټر سیف چې د ولسونو لخوا ډیر استقبال شو او هغه تقریبا 55 سلنه تکمیل شو، ولی متاسفانه سي په ناڅاپي ډول باندې د پروسه بیرته ودرېدله. ما په دغه ارتباط د ملي امنیت محترم شورا رهبری ته، د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي ادارې ته او اړوند وکیل صاحبانو ته هم دغه پیشنهاد کړی.
بلوري ته د ولسمشر ځانګړي استازي عبدالقیوم کوچی د غونډې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې د سروې د بیرته پیلېدو مسله به ولسمشر سره شریکوي او له هغه به وغواړي چې د سروې د چارو د بیرته پیلېدو په اړه د مرکزی احصایې ادارې ته لارښوونه وکړي.
نفوس شمیرنه ده، دا به مستقیم ډول سره ده ولس مشر ته وویل چې دا ولې دا څنګه خریدې چې کوي؟ هلته خو امنیت ده، هلته خو خلک ژمن دي، ولاړ دي، سینه یې سپر کړې ده.
د یادونې وړ ده په خوست کې د احصایې د مرکزی ادارې لوري د سروې د بیرته پیلېدو د غوښتنې په باب څو ورځې وړاندې هم د مدني فعالانو او قومي مخورو لوري ناسته جوړه شوې وه. خدا ځل ګډونوالو د مرکزی حکومت پلاوی ته په کلکه یادونه وکړه کچیرې ته راتلونکې وي اونۍ دا پروسه پیل نشي نو په مدني حرکتونو او لاریونونو به لاس پورې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
احسان الله بارکزی د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکي په هلمند کې مستحقو کورنیو ته مرستې نه رسیږي او کومې مرستې چې کیږي په هغه کې فساد دی. محمد یعقوب له زاول لیکي د غور په پیښه ډیر غمجن شوم، د غیر انساني پیښه ده. وفان یازی له خوسته پر استول سمس کې لیکي حکومت باید ژر تر ژره په ټول هیواد کې د داعش وحشیانه بریدونو غچ واخلي. عبدالرحمن له کابل پر استول سمس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت باید له طالبانو سره د سولې خبرې ژر پیل کړي او په روسیو کې مهیله پیدا شوې وه چې دا خبرې به په سعودي عربستان کې ترسره شي، خو تر اوسه پورې خبر موږ نه دی اورېدلی. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو، خو اوس 2 بجې او 10 دقیقې دي. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د ننګرهار ولایت په چیراګام او چین ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو له کبله د داعش ډلې 14 غړي وژل شوي چې یو پکښې د دې ډلې روزونکی دی. بلخوا دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په ارزګان او هرات کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په لغمان کې د پولیسو پور پوسته د وسلوالو حمله په شا تمبول شوې. په دې نښته کې 2 تنه وسلوال وژل شوي دي. د غزنی چارواکي وایي تیره شپه په ګیلان ولسوالۍ کې د 300 محلي پولیسو د وژل کېدو مخنیوي وسو. دغه ولایت چارواکي وایي د طالبانو دو نفوذي کسانو غوښتل چې د یوې پوستې 300 پولیسو ته په خوړو کې زهر ورکړي. افغان حکومت په غور کې د ملکیانو د ډله ییزې وژنې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ لپاره یو عالي رتبه هیئت وټاکه. بل خبر دا دی چې د غور ولایت په مرکز پیروسکو کې د یو محصل د وژنې په اعتراض مظاهره وسوه. محمد رحیم وړم ورځ د برمتنیونکو لخوا تښت وژل شوی چې مړی پرون موندل شوی دی. دوی میاشتې مخکې تښتول شوی وو. هند او پاکستان د یو او بل سفارتونو د ډیپلوماتانو د ایستلو اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی یوې کمیټې هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړه چې پر اټومي وسلو د بندیز پرې وتړون د مذاکرو پیلولو ته زمینه برابروي. او په آذربایجان کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په هغو عملیاتو کې دوه مشکوک کسان وژلي چې د دغه هیواد په څو برخو کې ترسره شوي دي.
د پاکستان په سند صوبه کې ځایي سترې محکمې د شرابو د دوکانونو د بندولو او د شرابو په خرڅلاو بندیز لګولې دي. له پاکستانه راپور لرو.
د پاکستان د سند صوبې صوبایي سترې محکمې په دغه صوبه کې د ټولو شرابخانو د بندولو او د شرابو پر خرڅلاو بندیز لګولې دي. د پاکستان د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې دغه محکمې دا پریکړه د پنځمې په ورځ د مسلمانانو میشتځایونو او ښوونځیو سره نږدې د شرابخانو په اړه د یوې مقدمې د اوریدنې پر مهال کړې ده. د اوریدنې پر مهال د حکومتي چارواکي لخوا په وړاندې کړی شوی راپور کې ویل شوی چې د محکمې په امر د اصل شپېتو شرابخانو ته خبرداری ورکړل شوی چې د مثبت ځواب نه ورکولو په صورت کې ښایي دغه شرابخانو ته ورکړل شوي حکومتي لایسنسونه لغوه شي. په پاکستان کې د قانون له مخې مذهبي لکه ته په مذهبي دستورو کې د شراب خرڅلو اجازت موجود دی چې له امله د سند صوبې د مرکز کراچۍ په ګډون د صوبې په نور ښارونو کې د شرابو ګڼ شمېر لایسنس لرونکي پلورنځي موجود دي. د سند صوبې صوبایي سترې محکمې دغه اوریدنې پر مهال چې د عیسایي، هندو او سکانو لږکیو ګڼ شمېر کسان پکې موجود و نیوکه کړې چې په دې صوبه کې د لږکیو لپاره د شرابخانو جوړولو لایسنسونو کې فساد شوی چې له امله یې دغو لایسنسونو لغوه کولو او تر څېړنو وروسته د بیرته نوي کولو امر ورکړی دی. د سند صوبایي محکمې په داسې حال کې په دې صوبه کې د شرابو د پلورنځیو د تړلو امر ورکړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان جماعت اسلامي ګوند په کراچۍ کې د شرابو پلورنځیو د تړلو لپاره یو کمپاین پیل کړی او د ښار په یو شمېر برخو کې بینرونه ځړولي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د سند پولیسو د محکمې تر امر وروسته د سند صوبې په ټنډو محمد خان، مټیاري، عمرکوټ، جامشورو، حیدرآباد او نورو ښارونو کې د شرابو پلورنځیونو تړلي او د یادو صوبې په نورو سیمو کې د پولیسو ځایي مشرانو ته د محکمې د امر پر ځای کولو لارښوونه کړې ده. د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ او نورو سیمو کې هر کال د بې کیفیته شرابو د څښلو له امله لسګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دا لړۍ لا دوام لري. د راپورونو له مخې په سند صوبه کې ډېره مذهبي لږکیو د محکمې د پرېکړې هرکلی کړی او په دې لړ کې د همکارۍ ډاډ ورکړی.
په پاکستان کې تمکی شو او هلته د یوې افغانې د ژوند په اړه معلومات درکوو. نن په پېښور کې د شربت ګلې لومړۍ محاکمه وشوه. هغې په محکمه کې دا رد کړه چې د پاکستان جعلي اسناد یې اخیستي دي. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیل والوی په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې او هیله ده هغه ژر خوشی شي. شربت ګله د جذاب او سترګو لرونکي افغان میرمن ده چې د ځواني یو انځور یې هغه نړیوال شهرت ته ورسوله. خو د چهارشنبه پر ورځ پاکستاني پولیسو په دې تور ونیوله چې د پاکستان جعلي پېژند پاڼه یې درلوده. سفیولا ستانکزی له نورو جزئیاتو سره.
شربت ګلې دا نه د منلې چې هغې د پاکستان جالي پیژن پاڼه اخیستې. هغې دا خبر د جمعې پورس په پیښور کې په محکمه کې په خپل لومړي حضور کې کړې ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د یو پاکستانی څارنوال منظور عالم په حواله ویلي چې شربت ګله په محکمه کې ل خپل اعتراف واوخته چې د چارواکو په خبره د نیول کېدو په وخت کړی وو. شربت ګله د چهارشنبې پورس په پیښور کې د پاکستان د جالي پیژن پاڼې د لرلو په تور د پولیسو لخوا ونیول شوه. په ریپورټونو کې راغلی که په هغې د جالي پیژن پاڼې د لرلو تور ثابته شي، نو له 14 کاله قید او له 3 تر 500 زرو ډالرو پورې د جریمې ورکولو سره به مخامخ شي. د هغې نیول کېدو پراخ غبرګونونه پارولي او ټول یې په سمدستي خوشې کېدو ټینګار کړی. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ویلي چې د سفارت د حقوقي برخې کارکوونکي په پیښور کې د شربت ګلې د قضیې د تعقیب لپاره نن د جمعې پورس هم له اړوندو ادارو سره خبرو ته دوام ورکړی دی. ښاغلي زاخیلوال د جمعې پورس په خپل رسمي فیسبوک لیکلي چې په پیښور کې یوې محکمې شربت ګله بلې زیرشنبې ته ورغوښتې او هیله ده چې هغه په دې ورځ خوشې شي. افغان سفیر همداراز یادونه کړې چې په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم د بهرني سیاست سلاکار سرتاج عزیز ته هم یو لیک لیږلی دی. د سفیر په خبره په دې لیک کې سرتاج عزیز ته ویلي چې د شربت ګله نیول کېدو ټول سخت خوشنۍ کړي او هیله ده هغه بیرته ژر خوشې شي. سفیر زاخیلوال ویلي د پولیسو د ادعا په خلاف شربت ګله کومه جعلي پیژندپاڼه نه ده اخیستې او هغې هم د لکونو افغانانو په څیر په پاکستان کې د اوسېدو لپاره اسناد درلودل. ښاغلی زاخیلوال دا هم ویلي چې سرتاج عزیز په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ څرګند کړی دی. شربت ګله د جذاب سترګو لرونکي افغان میرمن ده چې د پیغلتوب یو انځور چې په 1943 میلادي کال کې د نېشنل جیوګرافیک د یو اکاس سټیف مکیوري لخوا اخیستل شوی و په ټوله نړۍ کې مشهور شو. سټیف مکیوري تازه په خپل فیسبوک لیکلی چې زه هوډ لرم چې د هغې د خوشی کېدو لپاره او له هغې سره د مرستې په خاطر هر راز حقوقي او مالی مرسته وکړم. هغې ټول ژوند په سختیو تیر کړی او نیول کېدو یې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. د مکیوري په دغه پوسټ زرګونه کسانو خپل نظریات لیکلي او ټول یې په یوه خوله د شربت ګلې په نیول کېدو خوشحالي ښودلې او د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. مکیوري په 2002 میلادي کال کې هم یو ځل بیا شربت ګله لیدلې وه او د هغې تازه انځورونه او معلومات یې خپره کړي وو. شپږ څلوېښت کلنه شربت ګله په داسې حال کې په زندان کې شپې با کوي چې څو وخت مخکې مشر لور حمله لاس ورکړه او د ټول ژوند په څیر ترنیول کېدو د مخه هم ورسته ورځي په سختۍ تیرې دي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یوه یادونه کوم چې نن له 3:45 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام میدان وردګ ولایت ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې ستاسو په شخصي شوي پیغامونه خپره کړو. یوه نړیواله مهمه مسله راخلو. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د جمهوري غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ پر خپل سیال هیلری کلینټن انتقاد کړی دی چې ګواکې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین بدې ویلې دي. دا خبرې وروسته له هغې شوې چې کلینټن پر کرملین تور پورې کړی دی چې هڅې کوي د امریکا د جمهوري ریاست ټاکنې د ټرمپ ګټه اغېزمنې کړي. د راپور جزئیات د ملالۍ بشیر پوراپور کې.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوری غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ د اوهایو ایالت په سپرینګ فیلډ کې خپلو پلویانو ته د روسیې اټومي وړتیاو ته په اشاره وویل چې هیلری هوشیار نه ده چې پر روسیې مشر دومره سخت انتقاد کوي او واشنگتن او مسکو دواړه به له نږدې اړیکو ګټه پورته کړي. د پر هیلری کلینټن تور پورې کړ چې پر پوتین په سخت انتقاد سره غواړي زیاتې رایې ترلاسه کړي. هیلری ویلي چې پوتین ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د روسیې احتمالي لاسپوڅي ګڼي. ترامپ د پنځشنبه په ورځ خپل پلویانو ته وویل دا د پوتین ډیر بد وایي. روسیا په اټومي وسلو سنبال هیواد دی. زه له ځان سره فکر کوم څوک د یو چا دومره بد څنګه ویلای سي، یعنی له دې وروسته به دوی څنګه له یو بل سره جوړیږي. دا به ډیر ښه وي که موږ له روسیې او نورو هیوادونو سره ښې اړیکې ولرو او د داعش پر ضد یو ځای جګړه وکړو. دا به ښه نه وي؟ د امریکا استخباراتو په رسمي توګه پر روسیه تور پورې کړی دی چې د انټرنیټي هکرانو له لارې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. په دغو انټرنیټي حملو کې دوی د ډیموکرات ملي کمیټې پر کمپیوټري سیستم د حملې یادونه هم کړې ده. کلینټن په ښکاره پر پوتین تور پورې کړی دی چې د دغو انټرنیټي حملو امر یې کړی دی چې د ټرمپ سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته وکړي. ټرمپ ژمنه کړې ده چې د سوریه او اوکراین د کړکیچونو پر سر د روسیه او امریکا ترنګلې اړیکې به شي کړي. کرملن او ټرمپ دواړو د هیلری کلینټن تورونه رد کړي دي. ټرمپ د پوتین په اړه د نرمو خبرو پر سر لپراخو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د ویلی و چې پوتین د روسیې لپاره شولس مشر دی تر دې چې باراک اوباما د امریکا لپاره. د ټرمپ لخوا د ولسمشر مرستیال کاندید مایک پنس د روسیې په اړه سخت دریځ غوره کړی دی او پوتین یې کوچنی او سرتنبه مشر بللی دی. په همدې حال کې هیلری کلینټن د امریکا د لومړۍ میرمنې میشل اوباما ملاتړ ترلاسه کړی دی. میشل اوباما په نارت کیرولاینا کې احتمالي رایې ورکوونکو ته وویل که هیلری دا ټاکنې ونګټي مسؤلیت به زموږ په غاړه وي.
ازادي او اوریدونکي
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما اجمل تورمان سلامونه ومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو په همدې لا پیل کو د نن په خبرونه چې د نن په خبرونه کې بیا هم د تل په څیر ستاسو پیغامونه لرو او لا یو مسول چارواکي سره به هم ستاسو د ستونزو په اړه خبرې وکړو. قدرمن اوریدونکو هیره دي نوې چې د پیغامونو په برابرولو کې مسرز ما همکار طاهر روشان همکاري کوي. نو منندوی مورنه او را به شو پیغامونو ته. پیغامونه به وورو چې دوستان څه وایي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما د واجی او د اشرف غنی څخه دا خوایش ته چې د هلمند ولایت کې د جنگونو او جګړې د بدر څو پرې د مسلمانانو چیرې لاس ته د خور روان جمعي را روان دي. دا ولې چې فکر او پام نور اوري. ما د کرزی د کرزی د اشرف غنی او د واجی سوالیم چې څنګه دا چې مونږ نه پېښه غنی چې څنګه دا چې مونږ په څومره کړی دي ته څنګه مونږ فکرې ته ماته سره واشه دا مشکل دي ته څو دې من ته فکر نه کوي بل ولایت ته فکر دی بل ولایت یې من موږ سره یې ور دي.
السلام علیکم راځو آزادۍ راځو ته مو په لاسونو سلام وي بل ز سلام ما د پرا ولایت د سپورت نه نه اشاره ډډه وکي. ان شاء الله په پرا ولایت کې راشي ځوانان پاتري چې ان شاء الله چې په سلو کلو کې په پرا ولایت ته سقوط ور نه کړی شي زمو مرګ د وګړو ته اطمینان ورکوم چې هر سره خپل ځای ته په خپل ځایونو ته راورسېږي راشي ان شاء الله پرا ولایت ته داسې شیران داسې ځوانان پکې پراته دي. رئیس جمهوریت ډاډ ورکوم د رئیس عبدالله ته هم ډاډ ورکوم ان شاء الله چې سربازان په ان شاء الله ښه په توقیت ښه په جرأت باندې پراته دي ان شاء الله چې سل کاله مور باندې تیر شي سل کاله کې به ان شاء الله څوک پرا ولایت ته سقوط ور نه شي کولای. زه مینه هیڅ یو سرباز تاسو خبرې کوم السلام
تا خار ولایت ولسوالی خوجوار د کوکچر غړې خبرې کوم نورګور فلمن کې جنگ دی کندز کې جنگ دی پارا کې جنگ دی اوس کې جنگ دی نیمروز کې جنگ دی ار ځای کې جنگ دی د سره د پاکستان ماجر راستل ته واړې بیا راز نیمه بشکولې ګرځ په کور کې دا تاوان واړې یا وا امر سیا کوچ نه مړ کله جنگ مخته داس کله شاته لاس خلک لا زره په زر کور ماجر څه کندز ته ماجر سره تیر تور ورسده دا خو ژمه روانه خو یې خبر روانه.
السلام علیکم منظور احمد خبر کوم د نورستان ولایت دوه ورسالینا تفسیر په تاسو ماس کې مشکل نه لري چې ګلغه نورستان دوه ورسالې خو ځوان ډېر شخص شاکر کارونه کوي. حکومت د په خبره کې دې توجه کوي تر څو د ژوند وګورل شي او د دې ډېر مشکلات سره مخامخ دي هیڅ ډول امکانات نه لري او تاسو په خبره کې موږ غږ کړو په چارواکو ورسره. السلام
زما جهان دروځم ولا څه چې دې چې دغه دې چې ورته چې پروځم ولا کې دې تر شو شروع د روانه زباخونه نه یو څه د سری رېټس وي ازادي راځي مې خبريال نه ده چې چارواک په ورته وي د دې ځغنو دا خو هیڅ چې خبريال کې دا پروځم ولا کې.
السلام علیکم زه حاجی محمد داوود زابل د ولایت نه دا پیغام تر څه پلیزم تر هر سلام خدای ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم او د دې څخه منندوی زموږ پیغامونه خبري ورس تل سلام دا باید د دولت څخه موږ باید شکایت لرو چې دغه د ولایت پر دروازو باندې کم اسکار ګمارل شوی دي دغه ډیر خلک زویروي یعنی په لنګواټه او په ژره کې په یو څوک ورته را لیدلته په دې دروازه باندې کې ری دي هغه ته د شک پر سترګ باندې کتل کیږي چې یو څوک پر یوسف سمات طریقه باندې برابر او دا خو د سارا خلک دي ځاتره په لومړی ټاو ژه د کی راځي ځکه چې هغه په سارا او کې طالبان وجود لري حتی د وهلې ژره او په سرتور سرو کې گزارنه کولای دغه د سارا خلک چې راځي دغه ډیر زیری په یو بنامه باندې توري د تجارت پر شروع دی بیا باندې نه بیا زیری یو مدار شکایت واخی چې دغه د زابل ولایت د جلدک پر سیمه باندې دا د نړیدلې پلو پر سیمه باندې دا غفیس خلک زیروي او دلته چې دغه ولایت د جلدک ته خاص خرازې پر دغه دروازه باندې دا چې پیس کومارلې دي چې هغه نه د سپینځیر احترام لري نه د یو مشر احترام لري نه د زنانو احترام لري په موټر کې بس کار څوک را شوه کې داله کې بیزت کې هیڅ کنځل ورته کې پوچ پاش ورته وایي نو دا زموږ دولت څخه غوښتنه چې د دې چې دا د لوړ پوه چارواکو ته دا زموږ غږ ورسوي دا زموږ پیغام ورسوي چې دغه پیس کې وګو دغه کې دغه داسې پیس کې وجود ولري دغه هغه منافات چې هغه راډیکي چې د ولسو د دولت او مبلاین کې دي هغه به شاید لا تور کې او ور کې دا دولت او ور سره بلی به دغه پیتنې او دغه بدبختي او دغه د امنیتي ورسره پیدا کیږي دا چې پیس کې دا کم پدې دولت کې وجود ولري نو فکر کوم چې د دولت او دولت سره مبلاین به دغه د منافات یو سبب شي والسلام
السلام علیکم زه شاه حسین له رباغ ولسوالۍ څخه خبرې کوم خپل ټلیفون مې نه سره بل څه ټلیفون مې ټلیفون د ځکړای دا خلک شي وايي د اربکانو چې خلک په آزاد دي اربکان دونه غوښ خدمت کوي او دا چې څوک هم دونه غوښ خدمت کوي موږ خپل دا د په اول حد شکایتو دا ټول ټلیفون ټول زمتونه مو سره وو او تنخواه یې کم نه راکوي او نه راکوي بعضی وخت نو دا زموږ ټول ورځ د دښمن ته په مرکز پراته یو اول جنگ چې دښمن کوي هغه په موږ باندې کوي او بل خبره دا ده د ډېر خلک چې سوای وای دا لربکانو چې فزاد دي هغه د خلک دي چې هغه خپل باندې لربکانو سره زیات لري هغه یاد دي ټول خلک دي لربکانو سره زیات لري او یاد دي چې هغه د دې دغه خلک دي د طالبانو خلک دي هغه طالبان او توای اربکان ټول خدمت کوي ټول د ملت لپاره خدمت کوي ټول خلکو لپاره خدمت کوي دا د حکومت مخالفین د مخالفین دا وایي ولکه لا اربکان څوک دوروي ولکه لا لا چاته لا وروړي مخبل مشران لرو کوم چاته لا څورلو یا څوک تکلیف کو فغورز باندې موږ مشران موږ له وزیتې چې باسي فغورز باندې ماشم نه راکوي له وزیتې هم باسي هر ورځ موږ پوښتنه کوي تاسو څوک نه وي زورول وایي خدای فرمایي
السلام علیکم زره ټول د کندهار د ولایت چړی د ولسوالۍ اوسیدونکو ما دا کوم جوړ چې د ګلبجین او د اشرف غنی په مابین فکیلی او د بنديان لکیز د پدې ډیر خوشاله مو ټول خوشاله دار چې باندې چې په ماباس کې وی هغه په دې انتظار دي چې دا جوړ د خدای وکي بنديان د خدای راولي پر زرها او کورنۍ مانا پازا او پتکالیب کیږي نو ما خوښدارې شکرې چې دا جوړو چې عمومي ټول دراجې خلاصي او بنديان لکه السلام علیکم رضی الله د جریس
زد لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه در سره په لاین کې زم امریکایي ځواکونه دغه هله کوم چې دوی وایي چې افغانستان سره موږ مرسته کوو کومه کوو تانګونه ورکاو ټوپونه ورکاو چې امنیت راشي په افغانستان کې امنیت خو به نه راځي چې راتلای خو د پندل شپارس کال به امنیت راغلی وګنن د افغانستان سره کومه کوي د افغانستان ورده د افغانستان پولیس او وایز واګ باندې د سنبال کی امریکایان هم دا کومه کولای شي تانګ ورکولای شي ټوپ ورکولای شي تیار ورکولای شي روزلای شي مګجینه او دا خبره مې دلته د افغانستان منګ د امنیت یا امنیت په بار کې راغلی چې افغانستان کې امنیت راشي امنیت کومه ده امنیت چیرې یو ورځ موږ سل نفره تلفات ورکو کاغه اسکر ده کاغه ملکی ده کاغه طالب ده طالب بندي دي خاوري بچای ده امریکا کرښتا او غوړي په پاکستان دی غو کی تروریست دی بند کا حکومت ما ورکوا سلام دی بند کا سلام ما ورکوا افغانستان کې به تکم ونسی ان شاء الله افغانستان کې به امنیت راشي
السلام علیکم زه منور احمدی د منګرار ولایتنا تاسو ته خپل پیشنهاد کوم اول د ټولو د آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترام تاسو لغه نه زه نوې ماجر شوی مې او ماجر راغلی مې د پاکستان خپل وطن ته دلته مې د زوی چې په کار راوړې وه لیسې ته ورالم ما راته وایي معرف ته معرف ننګرهار معرف ریاست ته لاړم هلته چې راغلم اوس راته وایي چې وزارت ته لاړ شه وزارت خارجي نه ټاپه راوړه خو یو بل باندې مې سپاري دا د موږ مشکل ده چې شاید د مانه د ټولو افغانانو وروڼو مشکل وي نو تاسو مې خواهش کوو چې دا چارواکو غوږونو ته ورسوي ورسلام
درنو اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل په تیرو خبرونو کې هم دوستانو په دې اړه پیغامونه ثبت کړي ول چې دوی د خپل ماشومان سپارچي یا غتالمی اسناد چې راوړي د افغانستان ته له پاکستان نه نو دلته ستونزې دي د دوی د اسناد نه منل کیږي په دې اړه مو غوښتل چې د افغانستان د پوهنې وزارت سره خبرې وکړو چې څه ستونزې دي او دغه شان د دغه راستنو شو کډوالو د ماشومان لپاره څه زمینی څه امکانات برابر شوی دي د زده کړو لپاره زموږ همکار نجیب زمان په همدې اړه د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل پوښتلی دی ښاغلی حقمل په دې اړه وایي
د اوس لپاره زموږ ټول د پوهنې ریاستونو مکلف دي ته چې پراته هیڅ ډول عذره له کډوالۍ راستانه شوي ماشومان او ځوانان او پیغلې په ښوونځیو کې جذب کړي دا صریح او ښکاره هدایت ده د پوهنې وزارت لخوا او ولایتونه په دې باندې کار کوي
دغه اکثره ځوانان چې راغلي دي حالت یې نیمې زده کړې پاتې سوي دي بیرته راغلي دي خپل وطن ته هغوی ته مو د پوهاوي دپاره کوم پروسیجر یا پروګرام جوړ کړ دي چې څه ډول خپل اسناد هلته مکمل کړي چې بیا یې راوړي دلته د دوی په زده کړو کې خنډ رامنځته نه سي ځکه چې بیا دوی خو بیرته تلای هم نه سي مشکل ورته جوړیږي داسې کوم د عامه پوهاوي پروګرام تاسو پلي کړی دي تر اوسه
زموږ هر کډوال چې له خارج راځي زموږ هر ریاست او مکتب ته مراجعه کوي موږ یو خاص لارښود ورته لرو چې هغه باندې دوی پوهاوو دغه لپاره چې کوم اسناد ضرور دي له دوی نه غوښتل کیږي خو د اوس لپاره چې زیات خلک راغلي دي یو ځای یو ځل راوتلي او د دې اسنادو په پروسیجر نه وو او ستونزه وه د دوی لپاره مشکلات دوی خوانده کې نه سوي کې نه سلې بنان موږ هدایت وکړو چې تر درې میاشتو پورې دي ټول د دوی په خوانده کې جذب شي تر درې میاسو پورې دوی د پوهنې ریاستونو نه له خوانځیو نه ټول هغه لارښودونه اخیستلی سي چې دوی د اسنادو د تکمیل لپاره پکار دي اما موږ ولې له دوی نه بشپړ اسناد پس درې میاسو غواړو موږ باید په دې مطمئن شو چې او څوک یو لسم سنت کې یا لسم سنت کې اتم یا په هر ټولګي کې چې دوی کینی باید موږ ډاډمن اوسېږو چې دوی تر دې هده پورې زده کړې کړې دي او تر دې هده پورې د دوی لپاره چې دوی راتلونکي اسناد له ستونزو سره مخامخ نه دي دوی اسناد لري بناان دوی که زموږ د راجستر سوی خوندیو فارغین یازده کون کیوی او یا هم د نورو په د کوربه هوا د خوندیو فارغین یازده کون کیوی دوی د اړوند خوندیو خپل اسناد راوخلی په اړوند همغه مربوطه دولتي ادارو باندې تایید کی او که په کوم خارونو کیوی زموږ تعلیمي اتشه او کنسولګری هلته موجود دي دغه تایید راوړي دلته موږ د رسمي اسناد په توګه منو او په خوندیو کې دوی نمرې رسو او پراتونکو کې هم دوی تستونځ نه جوړيږي
حق ما سپ څومره ماشومان به تاسو تر اوسه جذب کړي په شونځي کې دغه کډوال چې راغلي دي شمیره صدر
دقیقه شمیره نه سره خو څومره کډوال هم چې افغانستان ته راغلي خوشبختانه دوی اکثریت ماشومان او هلته خوندای ویلې ده او دلته موږ ته مراجعه کوي چې خوندي کې ورته شامل کو او دقیقه ځکه نو سویلې چې ارقام هر ورځ فرق کوي
دوستانو د ازادي رادیو همکار نجیب زمان و چې د پوهنې وزارت د خبرونو ل رئیس کبیر حقبل سره د افغان کډوالو چې اوس راستانه شوې دي افغانستان ته بیرته د دوی د ماشومان د تعلیمي اسناد د ستونزو په اړه خبرې کولې یو څه چې د خغلی خپل په خبرو کې نه ول غواړم زوی وکالانکاری کوم اضافه کوم غدا چې کله چې تاسو د پاکستان راستنیږي افغانستان ته لاته په پیښور کې او یا هم په اسلام آباد کې الته د پوهنې د برخې هغه مسولین موجود دي هغه ته ور مراجعه وکړي چې څه اسناد باید مونږه لخوانځو نه چیزو ستنی ګبرته افغانستان ته لخوانځو نه ځان سره وی سو ضرورت دي دلته څه پروسیجر دی چې هغه پروسیجر تر سره شي نو ما په نظر باندې چې هلته د مکتبونو نه د خوانځو نه چې کوم اسناد تاسو درکول کیږي هغه باید په کنسولګری کې د افغانستان هلته تایید شي او دغه چې دغه کسانو په دغه خوانځو کې چې په پاکستان کې دي دوی دلته زده کړی کړی دي نو فکر کوم چې بیا تاسو هغه اسناد راوړی دلته تستونځ بنوي په هر حال خبره رانه وکړه شوا چې تاسو د پیغامونو وخت ونې نسم بیا هم راځو تاسو پیغامونو ته
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جمعه خان هم درته د زابل ولایت د قلاشار تاسو د پیټ زموږ تاسو قریوالې شورا دی یا د سیمې شورا د نشي جوړوږي دا شپه غوښنه کړ او پرمختګ کړی چې تاسو په ټولنه لپاره یو پاک شفاف او ټولنه راوځي موږ غواړو چې باید ټول کلیوال او مشران په ولایتو پسخه دغس خلکو ته رایه ورکړي چې هغه دا حق وي نه پناه دغس موږ تاسو په حق باید سترګې پټنې کړي. هر یو ته مې دغه خواهش دی چې یو ښه توجه ښه زیار د ښو لارو او ښه کار کوونکي کېږي. باید موږ فکر وکړو کار او اصلي کار ته وسپارو په دې خاطر چې بیا به موږ تاسو دغه کومې پیسې چې زموږ هېواد راستلې شوي دي ښاغلي دي په ښه ځای کې به ولګېږي که موږ څرنګه انتخاب ښه انتخاب وو. یعنې که ځوان وي ځوان ته یې باید ورکړو. ځوان د هر ارزښت لري. ځوان زموږ د ټولنې د ملاتړ دی. ځوان د یو انرژي ده. ځوان چې تعلیم یافته وي په هر څه کې برخه اخیستلی شي. باید موږ ځوان شخصیت ته رایه ورکړو او یو داسې شخصیت ته رایه ورکړو چې هغه زموږ تاسو د هېواد د کلي د وطن د ولایت د ولسوالۍ پر ګټه تمام شي. نور مو وخت نه نیسم. ازادي راډیو دې تل کامیاب وي تل دې زنده باد وي. اشرفونه او اولاد څخه مو هغه خواهش دی چې ټول افغانستان ته نظر ورکړي او موږ تاسو دا جنگ جګړو څخه اوږوري او پاتې سر لوړې دي وي موږ هغه چیز وکړه. السلام زنده باد ګران افغانستان.
السلام علیکم. زه پیغام پریږدم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته. د ما پیغام دا ده د افغانستان هیئت چې سعودي ته ځي دغه د ما لایحت نه غوښتنه ده چې د سعودي کې چې کوم مزدوران دي کوم خلک چې هلته افغانان دي یو هغه په پاکستاني پاسپورټو تللي هغه پاکستاني پاسپورټو وخت پره ده هغه اوس نه نوي کوي. خلکو په خپلو پیسو ځان ته کار پیدا کړی ده. هغه کار دی د خلکو نه خرابوي. هغه کار دی ورته جوړ کړي د افغانانو افغاني پاسپورټونه دي ورته برابر کړي. دغه د ما غوښتنه ده له افغاني هیئت نه په دغه دی ډېر هغه وکړي چې دلته خلک ټول بېکاره دي. هغه یو څو نفره هغه هلته په کار دي هغه هم بېکاره چې بېکاره سیاسي به خالي په افغانستان کې. دغه د ما غوښتنه ده. د ما غوښتنه باید چې تر غوږو ورورسوي نور هم په مخه ته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام ده. زما څو پیغام دی چې تاسو ته پرېږدم. زه غواړم چې دا زما شماره یا رئیس جمهور غني ته یا جبار قهرمان ته ورسوي د هرې لارې چې وي او د راډیو له لارې نه. زه ډېرې ښې تجربې لرم. جنګونه مو ډېر کړي دي. د امنیت په واسطه کې په دې هلمند کې چې وینه بهېږي په کندوز کې چې وینه بهېږي د افغانستان په هر ګوټ کې وینه بهېږي. زه غواړم چې څنګه سوه سوه کړم کړای شم انشاءالله خلاص مې شته. د هرې طریقه چې وي به تاسو یو وروسوئ چې زه وسو وینم. دا خو په دې کې به تاسو شریک اوسه چې ملت تماش خدای من.
السلام علیکم. لال بادشاہ هم د لغمان نه زنګ وهلی. زمال ولس مشر اشرف غنی او ډیر لوړ ټول چارواکو په غبا هیله دا چې د هلمند جنگ ته ډیره توجه وکړي. هغه ځکه چې هلمند کې ډیر ناورین روان دی. و سلام.
السلام علیکم. زه مؤمن د غزنی ولایت یم. کور د لوړګي نه تاسو سره په تماس کې یم. د اشرف غنی ته موږ شو کوم 15 روپۍ په کرټ کې دای ستنوي د ملت ته کوم هغه ورسول دا 15 روپۍ خو باید چې د ستنې وای باید ملت ته خو یو ګټه رسول یو یاد ټلیفوني د ارزښت هغه خو نږدې ارزانه کړی وای چې مثال اوس په 2-3 روپۍ د غلطه وای باید 1 روپۍ سوی وای. نو دا کومه ګټه موږ ملت ته د مسلمانانو ته سوله چې خالقو بادشاہ خو ملت ته ګټه رسوي. دا خو ګټه نه سو دا خو سراسر دی ملت لپاره تاوان سي. باید په دې باندې له غور وغواړي چې هر 30 روپۍ کټ کوي. نو دا خو بېرته هېڅ پانګه هېڅ شی موږ ته نه رسوي. باید ملت خو لږ ارزانه کړي. وسلام.
السلام علیکم. د بیسو د اوسالیم فوجین خاکسر خبرې کوم. د ازرائی رسم موږ جدي وختونه کوو چې دغه برېښنایي تصویرې دي زر تر زره په ټول افغانستان باندې وویشل کړي او ټول افغانانو ته دې ورکړل شي. د دغې سره د څومره فساد د جنګ د جدل د اداري فساد د ټول مشکلاتونه به سل په سلو کښې خو نه په سلو کښې به نوي فیصده زه دا ټول ولس ته اطمینان ورکړم چې د برېښنایي تذکرو سره په سلو کښې نوي فیصده به دا ټوله بدامني ټول مشکلات اداري فساد دا به ټول حل شي.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل یو خبره چې هیره منشي د اوریدونکو پیغامونه کې دا هم ول د اورزګان ولایت نه چي تاسو کا ازادي رادیو دلته کم خبريال را معرفي کی زموږ همکار شریف الله شرافت نوې په اورزګان ولایت کې مقرر شوی دی او ان شاء الله ورسره تر دې به د اورزګان ولایت کومې سوندې شي هغه به د راپورونو په خراپورونو او خبرونو کې تر خلکو او چارواک پورې رسوي ان شاء الله تاسو ډاډه اوسئ تر بلې خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خو په تلو تلو کې هغه څه چې په دغه خبرونه کې تاسو د اوریدونکو پیغامونو کې واوریدل دا د اوریدونکو خپل نظرونه دي او د ازادۍ رادیو د نظر څرګندوي نه کوي خو رسولای
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
گرانو اوریدونکو د یک شنبه ورځ چې د لړم یا د عقرب نه همده چې د اکتوبر در شمه کیږي په اروپا کې د وخت له بدلېدو سره سم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په 0.15 او متوسط موج 12.9 همداراز په لنډو موجو 9.0 10.9 12.05 12.14 کیلو هرتز او همداراز په 15.14 22 او 25 مترو واورئ.